ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیس کوم کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مسمن او ام لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تراتیج د کون کی برت روغ جوړ صحت مند او سجه د صحت جمع بوم پتن می درنو بل لیس کوم کو لک سرنګ چې مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او وون ټولګي کتاب او ام لوسینه هله من دیم تاسو ټول درنه ز کون کی د لوست پر پای پر رسره ملتیا وکړي او سز دکړي بل لیس د کون کو مخ لدین سیز استاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډرونه زکونکو نه هیل لرم چې خپل د وون ټولګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ، بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زکونکو، راځو د لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درې پنځوس سمیت پیپري. همچنان درنو قدر من زکونکو، زموږ راستاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالي او قدرمن زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم، هیله مند یم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو. د افغانستان د نفوسو په حق معلومات ترلاسه کوو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوی ده دا په دیارلس او درنوي مریز کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه شپږ څلوېښت تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سرته رسول سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات دی. او همچنان په سویل لویدیځو او منځنیو برخو کې د نفوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. همچنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي، اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینا د ښار په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په ښار کې د خلکو د ګڼوالی لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر چې په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوی دی. نو په همدې خاطر سره هر طبیعي کې د افغان په نوم سره یادیږي. یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو، نو په هر طبیعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادیږي. او همچنان د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی، تاجک دی، هزاره دی، ازبک دی، ترکمن، بلوس، پشهی، نورستانی او داسې نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ شوی دی، لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او همچنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم قومونه چې دي ژوند کوي، یعنی تاجکان، پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او همچنان هزارګان، ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسیږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي، یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. او بلوڅان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوڅي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سرته رسوي. همدارنګه زرناو ګلالي زده کوونکو، د چمرو تاسو د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو، اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپله قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکه هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو د دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوې دي، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوې دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانوني منابع ته وګورو، یو له قانوني منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15 خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي او ورسره د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان 6.5 میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپل وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپل په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم ده، همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړی زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې او د افغانستان اقتصادي جغرافیې په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې ستاسو کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي. کوم چې دغه درې سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او ځوابونه به یې ورته ورکوئ. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، د افغانستان د رسمي ژبو نومونه واخلئ. یعنې د افغانستان رسمي ژبې کومې دي، کوم چې افغانان ورباندې خبرې کوي. دوی د هېواد د غوره کرنیزو محصولاتو نومونه واخلئ، یعنې د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم، په کوم دلیل ویلی شي چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی؟ تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکي به همدغو درو سوالونو ته ځواب ورکوئ او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شوي اوسېږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی کترمونه او بلل سکون کو زبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرا غواس مهم داتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوستا لمن دیم چې تاسو ټول کترمونه او بلل سکون کی براترو غو چور صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن درنو سکون کو زمر تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر 15 سمینه سپری همدارنګه قدرمنه او ګلالي سکون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د امریکا د لویې وچې د جغرافیې موقعیت په هکله څه پوهېږي، دویم د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله څه پوهېږي، درېیم طبیعي جغرافیه. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یما هیله داسې د لوستل پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او ډېر چسپه ده، ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په څېر د یو غټ پرازین په هکله به معلومات ولرو. خو ژو قدرمنه زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو دې ته متوجه اوسېږو، امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویې وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 45 درجو او یو سل اویا درجو لویدیځ طول البلدونو او 4 درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی، او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې اوږدوالی له شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی، او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په هکله ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده، د دې په هکله معلومات لرو. همیشه دا په یاد وساتئ، قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده، چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او درېیم چې ده هغه په خپله جنوبي امریکا ده. یعنې دا پر دریو برخو ویشل شوي دي چې هر یوې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، درېیمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا دغه لویه وچه چې ده قدرمنه زده کوونکو، له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنې د شماله طرفه څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنه زده کوونکو، کاناډا او متحده ایالتونه موقعیت لري، چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده، چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري، او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالتونو سره، او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کېږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات، او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو له بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو له بل سره په وصل کړي دي، او یو له بل سره نښلولي دي، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو له بل سره تفاوت پیدا کړی دی، او یو له بل سره یې جدا کړی دی، چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې بیا درنو زده کوونکو، چې ډېره لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري، چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونجه دي، چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنه ځکهونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د موقعیت او څلور هاو په هکله ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شو. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو د لویدیځ طرفو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان د هېواد څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړل او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي، او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پل یې پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پل کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د روی هنده مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله، او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا هغه کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده، او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دوی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله، او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکلي، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکله چې دغه جغرافي په هکله، یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړله. وروسته بیا په 1508 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو، او په سریز کې یو جغرافي پو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوې مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړۍ کې درنو زده کوونکو په لومړۍ کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله، او د دنو ورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلرې زده کوونکو په 1518 میلادي کال کې د دغه کومه پلټنې چې د سرته رسولې وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړي او نورې هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې امریکا سپوچي دغه پلټنې کړې وې، نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو، او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکا نوم ورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده، یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول، او په جغرافیې کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1518 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږ غوږلی زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. پروژه کوونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالی یې لږ سوی دی او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنې موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6003 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکون او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو اوسن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات مقبول کی قدرمنو وګړي سکون کو زه برښنا غمخاری زر به هم تاسو ټول تشرف واس مې د نهم ټولګي جغرافیا مسمون او هم لسته اله د چتا ټول قدرمنو وګړي د کون کې براترو غجور صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتنوي روز د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی. هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لري. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حقله معلومات لوستلي وو. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حقله معلومات لاسته راوړو او په حقله به یې بشپړ وکړو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د دولسو او درو څلوېښت درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د یو سلو پنځلس او یو سلو څلور پنځوس ختیځ طول البلدونو ترمنځ